په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوړ دن کو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایز موضوعاتو رپورټونه مو درته راوړي دي. خبرونه له بریوال کاټکړه وره
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لړ تلر شل تنه نور وچلې دي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وچلې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره برسلز ته ولاړ سي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږ شل تنه وژلې ده. د کورونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي دي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 3601 کم او 1 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. د ویبپاڼې په لیکنه په دې کې شل تنه مړه شوي دي. شور سره په ملکي د کورونا وایرس له کبله تر اوسه د مړو مجموعي شمیر 1,803 ته رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمیر دونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وایي چې په سیمو کې حالات اوس دې ځای ته رسیدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی د مارچ پر 28 مشال رډي تول چې د بدامنۍ پر ضد به په ټولو پښتون مېشتو ضلعو کې جرګې کوي. نواب ایاز جوګیزی زیاته کړه چې لومړۍ جرګه د مارچ پر 13 په لورلای کړی وه. خود د پوینا یوازې په دې ضلع کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سختي بدامنۍ سر ټکوي. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال رډي ته وویل چې د تیرو دوو کلونو پرتله سږ کال امنیت ښه شوی دی. د زیاته کړه چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي خو حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې له کبله د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژل شوي دي. د هرات ولی عبدالواحد کتالی بیګا مشال رډي ته وویل چې دا پیښه د یکشنبې په مازګر په رباط سنګي ولسوالۍ کې شوې ده. دوی وویل چې وسلوال په خپله د افغان ځواکونو مخې ته نه سي درېدلی نو ځکه پر لویو لارو بمونه ښخوي. تر اوسه د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه د ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید استن دا خبره د مارچ پر 28 کابل ته د خپل لومړني نااعلان شوي سفر پر مهال خبریالان ته وکړه. نوموړي وویل چې افغانستان ته یې د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل و. لوید استن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ. د هغه د سفر په داسې حال کې دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته 40 ورځې وخت پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینه برسلز ته ورسیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې سیمه ییز اړیکې ورغوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې انټونی بلینکن به د مارچ پر 28 او 24 د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي، له اتحادیانو سره به سلام مشورې وکړي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به وویني. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د دې ملاقاتونو په ایجنډا کې د چین او روس په اړه اندېښنې، په افغانستان کې د ناټو رول، د ترګري پر ضد جګړه او یو شمېر نور موضوعات شامل دي. د ایران استر روحانی مشر آیت الله علی خامنائی یو ځل بیا ټینګار کړی چې که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران دی د 2015 کال تر اټومي تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لري کوي. آیت الله علی خامنائی د مارچ پر 28 پر حکومتي ټلویزیون په خبره سوي وینا کې ویلي چې په دې اړه د ایران د ریز څرګندي او بدل سوی نه دی. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه مول بوریوال کا کړه وردل په روان خبرونه کې هوردونکو پر دی او یو شمېر نور موضوعاتو رپورټونه اوري. د د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی ته په کتو خپل سیاسي غونډې ځنډولي او اپوزیشن هم د ورته اقدام غوښتنه کړې ده. ځینې روغتیا پالان هم وایي چې د کورونا پر مسله باید سیاست ونه شي.
کرونا یو سیاسي ټول په تور باندې د خپل مخالف لپاره یوز کوي، نو دا استعمالول نه دي پکار، دا یو مرض دی او دا خوريږي.
د کوټه پولیس وایي پرون یې د درو ماشومانو د قتل په تور یو کس نیول دی او پلټنې ترې پیل کړې دي. بلخوا هم په بلوچستان کې د پښتون ولسی جرګې مشر وایي د صوبې په پښتون میشته سیمو کې یې د جرګو یو پروګرام جوړ کړی چې د نام نه مسلې یو حل راوباسي. اولنی موضوع ترازو په پاکستان کې د صحت وزارت چارواکو ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایرس درېما چپا پیل شوی چې ورسره د کووډ 19 ناروغانو او لاغې د مړو شمیر ورستر بلې په زیاتېدو دی. حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي خپل ټول سیاسي پروګرامونه ځنډولي او پر اپوزیشن هم غږ کوي چې له ولسي غونډو ډډه وکړي. خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت په خپله د کورونا وایرس ناروغۍ مخنیوي ته سنجیده نه دی. ډاکټران هم پر حکومت او اپوزیشن دواړو غږ کوي چې له ولسي غونډو ډډه او د کورونا وایرس مخنیوي ته پام وکړي. د سراج زهیر رپورټ اورو.
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي په دې هیواد کې په درې مسپه کې د کورونا مثبت کیسونه ورځ تر بله سیوا کیږي، نو په دې خاطر دوی ټول خپل سیاسي پروګرامونه ځنډولي. نو دوی اپوزیشن ګوندونو ته هم وایي چې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه خپل سیاسي پروګرامونه وځنډوي. د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدي د مارچ په 28 مشال ریډیو ته وایي
پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټول ملک چکم سیاسی ایکٹیویٹیز ہو یا پروگرامات ہو اگر یہ پاس پون کری دی پر ملکی چکم دا کرونا وائرس دا پیلاوے دو شرع دا آت دا زل بیخی زیادہ شوی دا ہو دا غی وجہ دے سو پی وائلیشن لے و عوام اللہ سپیشلی مگدہ ہدایت کو لگا سنگ حکومت کری دی چی دے سو پی باکی دا خیال ہو ساتی انہوں پیر زل گوندے کی مل پدے کی کامیابی اسی لگو
دا پدا سی حال کی دے چی دا کرونا پا اڑا دا سرکاری وی پانی تر مخا پا پاکستان کی لدرے ورز ورا سی ہر ورز لدرے ورز ورز د کرونا مثبت کیسونه ثبت کیږي او په دې هیواد کې د کرونا شرح 8.1% ته رسیدلې. او د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په 18 په پیښور، مردان، نوخار، چارسده، سوات، دیر او ملکن کې سمارټ لاکډاون یا ټولبند لګولې او ویلې دي په دې ښارونو کې به د اتوار او خالی په ورځ مکمل او په نورو ورځو کې به ماسخوتن 8 بجې دوکانونه او نور کاروباري مرکزونه بند وي. د دې وړاندې پنجاب حکومت هم په ګوجرانواله، گجرات، ملتان، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد او پینڈی کی سمارٹ لاک ڈاؤن یا ٹول بند لگولے. مشال ریڈیو چی دا حکومت پدی دریز باندی دا پاکستان پیپلز پارٹی دا سینیٹر بہرمن تنگی نو پختل نو آغوی کا حکومت پدی اڑا سنجیدگی وخائی او اپوزیشن گندونا پا اعتماد کی واخلی نو دوی بور سرا ودری گی.
پاکستان کی پیپلز پارٹی او نور گندونا غواری چکم وبا سرا مخ کریا یا دین تدارکو شی اغه د پارا د ملک وزیر اعظم لا یو قدم چټول پکار دی او داسې حالات سازگار جوړون دي چې اپوزیشن آن بورډ والی.
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریز باندې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپیټال پیمز د کورونا د وارد مشر ډاکټر فضل ربی نو پختل نو هغه وی
دا وخت د کورونا درېمه چپه روانه ده او ډیر زیات خلک چې دي نو هغه د کورونا ښکار شو دي. کورونا بچ کېدو یو ذریعہ دا ده چې تاسو د غټ ګیدرینګ سي دي، د غټي جلسې دي، د هرې پارټي وی باغې باندې پابندي پکار ده. خو د بدقسمتې هر یو سیاسي جماعت چې دی هغه کورونا یو سیاسي ټول په تور باندې د خپل مخالف لپاره یوز کوي، نو دا استعمالول نه دي پکار، دا یو مرض دی او دا خوريږي او ورسره چې دی نو په ایسوپیز باندې عمل هم پکار دی.
د ذکر د تیر کال کله چې د مارچ په میاش کې په پاکستان کې کورونا راغله او بیا په جون جولای کې زیات شو، نو هغه وخت هم حکومت اپوزیشن ګوندونو ته ویلي وو چې خپل جلسي جلوسونه وزنډوي چې دا رنګ د کورونا مخه ونیول شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان وزیر اعظم تر وکسینو لګولو وروسته هم په کورونا وایرس سخت شوی چې د خبري چارواکي په هیواد کې د عامه پوهاوي کمپاین زیاتولو ته مجبور کړی دي. دوی پر ولس غږ کړی چې د وکسینو پر اغیزمنتوب شک ونه کړي. چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کار کوونکو ځینو ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي چې هر وکسین د خپل بشپړ اغیز خولو لپاره وخت ته ضرورت لري. د دوی په خبره په وزیر اعظم عمران خان کې ځکه کورونا وایرس کار شوی چې هغه اغستو وکسین ولا خپل کار نو شروع کړي. دا چې د کورونا وایرس وکسین څنګه کار کوي په څومره وخت کې اغیز مخه ترازی دا به د بشیر غواخ په دې رپورت کې وورو.
د کورونا وایرس د وکسینو تر لګولو دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وایرس اخته شو. نوموړي د چین هغه ساینوفارم وکسین کړي وو چې پر پاکستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم حکومتونو خپل وګړو ته لګول پیل کړی دي. تر دې وروسته پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د کورونا وکسینو پر اغیزمنتیا شکونه خودلی، خو د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې د عام روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله وایي دا شکونه بې بنیاد دي. هغه د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا استعمالونکي چینایي وکسین د خپل اغیز خودلو لپاره وخت ضرورت لري، نو په ګټو یې شک کول نه دی پکار.
دا سوال لګیږي چې را عمران خان ته وکسینو لګیدلو، وکسین نه پس بیمار شو، نو دا خو جی لکه اصول دی چې یو وکسین ولګي هغه وکسین ته ټایم پکاري کنه، سر ټایم پس به هغه هغه مدافعتي سیستم دا سر راویخ کی چې هغه به دا انټي باډیز جوړي او مدافعت، او بیا چې کله دویم ډوز ولګي نو نه پس هغه انټي باډیز زیات جوړېدل شروع شي، نو دې کې ټایم پکاري. دا هو هغه ته ولګیدل او په دویم ورځ باندې پوزېټیو راغو.
د چین د ساینوفارم وکسین په دوه ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي. دوهم هغه تر لومړی ستنې یوې ورځې بعد لګیږي. په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کارکونکي ډاکټر شیرین خان وای خلک باید د وکسینو اغیز خودو ته وخت ورکړي او ژر زړه توري نشي. هغه د وکسینو د اغیزمنتیا د دور تشریح کولو په ترڅ کې د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته وویل
دا کووډ 19 یا د کورونا چکم ویکسین لګیږي اکثره ویکسین چې دی دا دوه ډوزه وي. یو په اول نن چې ولګی دی بیا به درې هفته بعد دویم ډوز لګیږي، نو مکمل مدافعت دغه موږ پیدا کولای سو، ترلاسه کولای سو. نن چې ما ویکسین ولګولې دغه ویکسین په نتیجه کې چې زما په بدن کې مدافعت پیدا کیږي دا کم از کم دوه هفته غواړي. په دوه هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع شي او بیا چې دریم هفته زه دا دویم ویکسین ولګوم د دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسی، نو انسان نور هم زیات محفوظ اسی. د ویکسین د اثر شروع کېدو لپاره یا د هغه کم حفاظت انسان ترلاسه کوي دغه لپاره کم از کم دوه هفته پکار وي. دا ان امکان وی چې زه نن ویکسین لګوم کېدای سي دوه درې ورځې لمخه به ما وایرس اخستې وي او دغه اثرات و شروع سي، چې اثرات شروع بیا انسان ټیسټ وکړي نو هغه پوزټیو راسي. ته دغه دا مطلب هرگز نه دی چې دا ویکسین چې دی دا ناکام سو.
امریکا، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو ته هم لیږلې دي. رویټرز خبری اژانس د امریکا او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92 فیصد اغیزمن ښودلې دي. د واکسینو د اغیز فیصدی په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې لمخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې په خپل هم د استرازینیکا واکسین لګولې دي وایي چې د هر واکسین اغیز د ویسمی د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري. لکه برتانوي استرازینیکا واکسین د جنوبي افریقا په پرتلا په اسرائیلو کې ډیر ګټور ثابت شوی. خسرو سنگروال د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه واکسین تر نو واکسین بهتره دي. نوموړی زیاتوي چې که د عمران خان په شان یو څوک تر واکسینو کولو سمدستي وروسته په کورونا اخته شي، معنا یې دا ده چې په هغه کې لاوار د مخه کورونا وایرس موجود و.
واکسینونه خو ډېر اغېزناک دي، ډېر ښه کار کوي. دا کوم واکسینونه شته؟ واکسینونه چې دي د واکسین د اخیستلو نه وروسته معنا دا نه ده چې ایس کله تا کورونا وایرس باندې نه نیسي، کورونا وایرس دې نه نیسي. مدا دا ده چې تا دومره د کورونا وایرس په وړاندې ساتي چې که حتی وایرس د ومنسي نو د کووید 19 ناروغي هغه شدیده بڼه چې سړی د مرګ تر پولو رسي یا د آی سي یو ته رسي یا په روغتون کې وضع ډېر وخیمي د هغه مخنیوی کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 1 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 1.2 میلیونو اوښته دی. په دې کې د پاکستان څخه باندې 6 لک وګړي هم شامل دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو، د کوټه پولیسو ویلي پرون یې د درو ماشومانو د قتل په تور یو کس نیولی او پلټنې ورڅخه پیل کړې دي. د پولیسو په وینا د ماشومانو د وژلو دا پیښه هم په کوټه کې د مارچ پر 15 د یو کور دننه شوې وه. د بلوچستان حکومت د مبینا قاتل پر گرفتارۍ خوښي ښکاره کړې او ویلي دي چې غمجنې کورنۍ ته به انصاف ورکوي. د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ڈی آئی جی اظہر اکرم ویلی دی چی دا مارچ دا میاشتې په 15 نیټه د کوټ په سریاب سیمه کې چې کله په یو کور کې درې ماشومان په ناترسی سره وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی وه، د هغه د قتل په تور کې یو کس نیولی دی. نوموړي د خبره په کوټه کې د مارچ په 1 نیټه یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده او ویلي دي چې د پیښو وروسته پولیسو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره دوه جلا جلا ټیمان یا ډلې جوړې کړي وي او د مارچ په 16 نیټه د شک پر بنیاد باندې یو کس د سوی څخه نیولی دی. هغه زیاته کړه چې نیول سوی کس محمد اقبال نمیږي، څوک چې د هغه ماشوم پر شناخت باندې نیول سوی دی، کوم چې په دغه پیښه کې زخمی او ژوندی پاتې شوی وه. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د کوټې د پولیسو مشر اسد خان ناصر وویل چې د نیول شوي کس سره د پلټنې کار روان دی.
چې کوم ورځ موږ ته دا اطلاع ورسېده چې دا څلور ماشومان چې دي هغه بې ګناه دوی د غاړې پرې شول، نو زه د ایجي صاحب اس پی اپریشن مو موقع ته ورسېدو. هغه بعد موږ انویسټیګیشن ترتیب ورکړي، سم چې هغه په موقع باندې شهادتونه وو هغه موږ واخیستل، لا په فضل سره هغه اصل منظم چې دی هغه ته موږ ورسېدو او بېکاري دغه پرون وسو.
د وی پښتنې په جواب کې ڈی آئی جی اظہر اکرم زیاته کړه چې د پیښې د پلټنې کار روان دی، خو د لومړۍ پلټنو څخه داسې بریښي لکه د پیښې تر شا چې کورنۍ جګړه یا رنجش وي. د درو ماشومانو د قتل په تور کې د یو کس د نیول کېدو وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو تسلی ښکاره کړې ده او ویلې دي چې د بې ګناه ماشومانو د قتل په تور کې ونیول شوي کس ته به د قانون لاندې سخته سزا ورکول شي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 15 نیټه د سریاب په سیمه کې هغه وخت په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل شوي او یو بله ماشومه سخته ټپي شوې وه کله چې مور پلار په کور کې نه و. پر دې پیښه باندې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا سخت احتجاج هم سوی و او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې وه.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې سیاسي او قبایلي مشرانو د بدمنۍ پر ضد قبایلي جرګې پیل کړې دي. دوی وایي په سیمه کې حالات ورستر بلې په خرابېدو دي، خو حکومت ورباندې سترګې پټې کړې دي. حکومت بیا دا تور ردوي. د بلوچستان حکومت ویان برعکس دا کوي چې حالات د تیرو 2 کلونو پرتله ښه شوي دي. د بوروال کاکل په رپورت کې د موضوع تفصیل ورو.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو سیاسي او قبایلی مشران وای صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. دوی وای په سیمو کې حالات اوس دې ځای ته رسیدلې دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. دوی په دې سیمو کې د بدامنۍ پر ضد د داسې جرګو لړۍ پیل کړې ده چې د هر ګوند او قبیلې مشران به پکې شریک وي. د دې جرګو مشري کوونکي د پښتون ولسی جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی مشال راډیو ته وویل چې د دې لړۍ لومړۍ جرګه یې د مارچ پر 13 په بوري یا لورلای کې کړې وه. نواب ایاز خان جوګیزی زیاته کړه چې بدامنۍ یوازې په دې ضلع کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سخت بدامنۍ سر ټکوي.
پښتانه داسې یو قوم دی چې د سترګو زده کړه کوي، د غوږو زده کړه نه کوي. یعنی دا تھیوریټیکل قوم نه، د پریکټیکل قوم. چې په سترګو شی وویني او دوی خپله محسوسه کړي بیا دوی راپورته کوي. نو پر دې باندې اوس وطن راپورته شوی دی او دا ټولې ضلع دا خواست کوي چې موږ خو پر سیاسي هغه باندې ځله بیل بیل یو، او د جرګې له لارې موږ سره کښېناستی شو او دا مسایل باندې مجلس کولی شو. نو انشاءالله د دې بعد ما خیال دی چې رو کلاسفلا پشین یعنی سه پرسانه چه زیلی دی پا دی طول کی خل جرگه گواری او امن گواری سکون گواری روزگار گواری.
نموری زیاده کرده چی ده داسی مسلو حل یه وازی پا دی که دی چی پشتانه تر سیاسی اختلافاتو بالاتر او جرگه سی.
دا کومی مسلی سی دی دا حل که ده گواری او رز فورز ده مسلی زیاده جی پر وطن وطن وسایل لکتو جی روزگار نستا یعنی ترقیاتی کارونه نسته داغه زخه برایان زیری مطلب غلاوی د سود کاروبار مشاور شام.
د جمعیت علما اسلام یو صوبای مخکش او پخوانی صوبای وزیر مولانا فیض الله مشال رډی تو ویل چې له دوی سره به ل جرګو بل لار نه د پاتې سوې. د ویل چې په بوري یا لورلای کې حالات اوس دې ځای ته رسیدلی چې خلکو د کلیو په کچه د څار لپاره خپلې کمیټې جوړې کړې دي.
خلق مایوس دی، هر کلی کی کمیٹی نے جو اسم کی دی پورا شپک گر جی تا پیزو بجو پوری چی دلتا یو غل نسرا یو ڈاکا نوو ہی یو کو دغلن و رواوڑی انہی حکومت نام نشان ہم نسی صرف برای نام انتظامیہ کو سب برای نام حکومت تا لیکن پس یہ مانا بان عملی تا بانی حکومت بالکل نام نشان ہم نسی خلق بزرگ تا مجبور و سلی زانی بازد پا پخپل کی پا هر چلا که تا غلاوی دی داکی دی خلق پریشان دی پا کور که دنن محفوظو ندی لکور راوزی گاده محفوظو ندی ذات محفوظو ندی مال محفوظو ندی.
دا په داسې حال کې ده چې په لورلای کې تر دې وړاندې هم کورونو ته د وسلوالو غلو او شتو پر ضد سیمه ایزې جرګې او ناستې شوې دي. ځایي قبایلي مشر سردار جعفر خان عثمان خیل یو له هغو کسانو دی چې کور ته یې وسلوال کسان وراوښتي وو. نموړي پادې اړه مشال رډي تویل چې د دوی کورته ورغلي وسلوالو کسانو د پولیسو په څیر ورده یې غوستي وي.
داس خلک راغلي وو سی دوی د پولیس رنګا درېش کړی وي، مطلب هغه دوی کیپم د پولیس رنګا وي الته مخ د سونډي د سپښمه دای په کښنی د سمال باندې پټکړی ویلې او د تور کالی په غاړو کم جکټان سي په غاړو دا د پولیس خو یو خوګر سره کم پرزنو دی خاطی نو هغه شام پولیس لیکلی هغه په دغه اکثر اوس دا کوي، مطلب اوس په مالا په گلی کې روان دي اوس پولیس والا سره شپې روان خامخه خلک دغه سره د پولیس والا دی روان دغه گشت کوي بچي اوس کبل عام سره روان په 2 بجې په 3 بجې خو د مالی خلک څوک پراوت هغه درسته چیرې زی نو دا رنګ دوی په دا طریقه باندې د پولیس په ورده کې بیا بیا کلاشن کوپونه ورسره وو لغله سره موشن تو پنچا یا بل شی ورسره له د سره کلاشن کوپونه وو.
د بلوچستان د حکومت له ویان لیاقت شهوانی څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت رښتیا هم پر بدامنیو سترګې پټې کړې دي او که څنګه. هغه دا خبره رد کړه خو زیاته کړه چې دوی په هر سیمه کې د بدامنۍ پیدا کوونکو پر ضد بې توفیره ګامونه اخلي. لیاقت شاهوانی وویل چې د په وینا حالات د تیرو 2 کلونو پرتله سږ کال ښه شوی دی.
2019 کې د اکتوبر کې یو خپل پرایویټ چینل یو رپورټ راغلی چې د 2018 په مقابله کې په 2019 کې 53% لاین آرډر سچویشن بهتر شوی دی. بیا شش کال چې دی د تیر کال په مقابله کې 73% تر 70% لائن آرڈر بہتر سوئی دی. نو مجموعی طور چی دی کم صورتحال په بلوچستان کې د لاین آرډر د سټریټ کرائم الحمد الله صورتحال نه دي.
خو لیاقت شوانی ومنله چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي، خو د په وینا حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز تکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شه.
د بنو په جاني خېلو کې له پرون راهیسی د سیمې د څلورو ورکو ځوانانو د مړو موندل کېدو پر ضد احتجاجي پرلت روان دی. د جانیخېلو قوم یو استازي مشال ریډیو ته ویلي دوی نور په خپل سیمه کې د خو او یا هم بدو طالبانو شتون نه مني او غواړي چې په امن کې ژوند وکړي. د بنو پولیسو یو ویاند ویلي د ځوانانو د وژنو مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او پلټنې پیل کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د بنو په جاني خېلو کې د څلورو ځوانانو د وژنې زیات احتجاجي پرلت د اتوار د ورځې نه پیل شوه. د سیمې د خلکو او پولیسو په وینا د څلور وژلې شوي ځوانان شل ورځې وړاندې له درکه شوي ول چې 13 ورځې په ګولو وشتلې شوي مړی په سیمه کې تر لاسه شول. د بنو پولیسو د اف آی آر تر مخه د وژلې شوي ځوانانو عمرونه د 14 تر 13 کلونو پورې دي. د پرلت یو ګډونوال درحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیل قبیله حکومت نه څلور غوښتنې لري چې پوره شوي نه وي پرلت به دوام لري.
د کسنسل ورنسي شي چې ورک شوی نو د لوکل کلا ته هم راغلی وي چې مثال دی میډ کې ورکړي خو دغه ویډ کې شخصي لښینا پرین چې هغه سپی غش خوړلې به غرو جواد کړی نو جاني خیل مشترک کوم درنک شاولې دی پښه سلویر مطالبات یو دغه مطالبات چې دلته لوکل کرنل دی لہذا امن ذمہواری د دونو د چکیم کسنم ردی او په جاني خیل چې کومه د ګوډو د بیټ پالیسی لګیا دو جاني خیل کوم یې چې مش پخپل خوره مزید امن غوړي حکومت د دغه ګنټیرو کوي چې دلته ګډ بیډ مسجد مشدا پالیسی نه غوړي او دا سلویر ورکی چې کوم کوم را ویډ کې دي دا ته شو دا پکیج ملاو شو د دغه وکی د جوډیشنل انکوایری چې کوم دو هغه د وشه حکومتي خل د جوډیشنل انکوایری سره شامل شي.
د بنو پولیسو وایا ناصف حسن مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوه او د وژل شو ځوانانو د وژنې پلټنې روانې دي. دغه پرلت جاني خېلو کې د فوزی کلمه مخې ته روان دي. د سیمې خلک وایي چې د ورستایو کې د غلطه هدفي وژنه او نام نه مخ په زیاتې دودي. جاني خیل او سرما شمالي وزیرستان کې هم ل د وړاندې د هدفي وژنو او د وسلوالو د بیاشتون پر ضد احتجاجي مظاهره وخت په وخت شوه. حکومت او فوزي چارواکو هم په وار وار ویلي چې د غلطه یمن پر ځای کړي او د باقی پاتې وسلوالو زید مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري. مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
Thank you.
په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه شل تنه نور وشل دي. د کورونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي دي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 3,600 یو کم اویا کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي حکومت د صوبې د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وایي په سیمو کې حالات اوس دې ځای ته رسېدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی د مارچ پر 21مه مشال راډیو ته وویل چې د بدامنۍ پر ضد به په ټولو پښتون مېشتو ضلعو کې جرګې کوي. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال راډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو پرتله سږ کال امنیت ښه شوی. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د لکبل د دې هواد شپږ سرحدي عسكر وجل سوي دي. د هرات والی عبدالوحید کتالی بیګا مشال رډیت ویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې سوي ده چې د دې زمورین د منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید ایسټن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید ایسټن دا خبره د مارچ پر 21مه کابل ته د خپل لومړني اعلان شوي سفر پر مهال خبر اعلان ته کړې ده. نوموړي ویلي افغانستان ته یې د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناتو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز ته ورسیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې سیمه ییز اړیکې ورغوي.
مشال رادیو لن خبرونه موریدل. اوس یو بل موضوع د امریکا د دفاع وزیر ویلی له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده، یعنی دغه په لاس کې ده. لوید ایسټن دا خبره پرون کابل ته د خپل لومړي اعلان شوی سفر پر مهال خبریالانو ته کړې ده. نو موري ویلی افغانستان ته د سفر هدف د روان وضعیت جاج اخیستل وو. تفصیل د اسد الله لودین پر رپورت کې.
لوید آستن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لمړنۍ غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ، هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال تر سره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلی آستن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او وی ویل دا پریکړه به جو بایدن کوي. نو موري ویلي د ښکارا د چې دغه هیواد کې د جګړې کاچا ډېر لوړه پاته ده.
دا ښکارا د چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کاچا ډېر لوړه پاته شوی. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالي کم شي. زما په فکر کدا کموالی راشي دا د ورښتینی ګټور ډیپلوماټیک کار لپاره شرایطو ته لار پرانیزي.
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلی آستن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیت پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوي او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سوریې لپاره د افغانستان پر منستسوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلی آستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی وو. د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډېر ګټور وو. دا به په هغه ارزونه کې زما معلومات ډیر کړی چې دا مهال تر سره کیږي. تیر اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو مرکه کې وویل د می میاشتې تر لومړۍ نیټې بل افغانستان د ځواکونو استل ورته سخت وي. بایدن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل ک دوی له می میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پریږدي د لانډې مودې لپاره به وي. د خبرو بیا د طالبانو خبرګون پاره ولایي او ویلې دي امریکا باید د دوه د تړون لمخې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، کنه دا واقعب پړه به په خپل غاړه وي. دا مهال د شمیرو لمخې د امریکا 2,500 او د ناتو شاوخوا 1,000 سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د افغانستان په خوست کې د نوی لمریز کال لومړی ورځ یا د نوروز دودیز جشن په کلتوري او هنري بڼه ولمانځل شو. د دې جشن ګډونوالو هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال او نوې لمریزه پیړۍ به په دې هیواد کې د سولې او پرمختګ پیړۍ وي. نورحال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
د نورو کلونو سره په توپیر خوست کې دا ځل د نوي 1400 مریض کال اول ورځ تر ډیره په کلتوري او هنري بڼه په مشاعري محلي موسیقي ملي اتڼونو او د دې سیمې د پخواني فولکلور د سیمیزو شاعرانو ترمنځ د لغاتو په مقابله ورمنځل شو. د یک شنبه په ورځ د نوي کال یا د نوروز د نمانځنې د مراسمو تابعیا چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست کړي وه اوله برخه مشاعري، دویمه برخه موسیقي، دریمه برخه د لغاتو مقابله او وروسته برخه د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړي شیوه. د ټولنیز علوم ماستر سپین روان نورزی د دې مراسمو په باب مشال راډیو ته وویل
نورو کلونو به خلکو په انفرادي ډول یا د خپل شخصي جبون څخه نوی کال منځلو خو سخت کال د اطلاعات فرهنګ لخوا واقعا په یو فرهنګي فضا کې په ډیر خو مراسم سره ول منځل شو. دلته ملي اتڼونه وشول. یو ځنګړتیا بل پکې دا و چې ډیر هغه سیاسي برخه پکې کامرنګ وا ټوله هنري او ولسی برخه وا او خلکو په ولسی لحاظ دلته د خپل نوې کال ول منځلو.
مدني فعال کمال خان کمال وویل سکل د سولې په اړه امیدواري ډېرې دي ځکه دا پروسه یو ښه پړاو ته داخله شوې ده.
د مونږ ټول هیلې همدغه دي چې تیره پیړۍ چې د جنگونو پیړۍ وه خدای دې وکړي چې د افغانستان د فرار راتلونکي پیړۍ یو داسې د پرمختګ پیړۍ اوسېږي چې هغه کې مونږ د نړیوالو د سیالانو سره سیال وګرځو او دام چې اوس هم هیلې زیاتې دي دغه کال ته ځکه چې مونږ د سولې پروسه هغه په ټولو کې هغه ستیج ته رسیدلې ده په حالاتو کې. نو مهله مم دغه دا چې یو دی واده سي انګیزه واخلو چې دا بخکله کال وي خه کال به وي په دغه انګیزه مونږ ټول ولسونه دغه کال خګړو تر ودانګو او دا کال کې خدي په خګړو را تبدل کو.
یو بل مدني فعال رحمت الله سرودی هم هیله سرګندوي چې دا کال په افغانستان کې د څلور لسیزو ناخوالو او بدمرغي د پای کال وګرځي.
یو مستحکم نظام مان تر شي نور د امن نظام دی سولې نظام دی او ولسونه ټول د دینه ورسته په امن سولې کې ژوند تیر کوي او
سیاسی فعال میرنا گل تھنیوال وای چې د نوی کال پورې د خلکو ډیره هیله تړل دي.
مو پیشنهاد په مجموع کې وړاندیز مو په خپلو خواوند دی هم په دولت هم په طالبان باندې چې په دې ملک نور د وینې تویدل بند شي په دې وطن کې سوله راشي او خدای دې وکړو چې دا نوی کول د سوله کول په نوم سره اید شي ځکه او قانون د جنگ نه ډیر ستړي شوی دی او د پردیو د لوس وهنه نه دا وطن خلاص شي او په دې وطن کې سوله امنیت راشي.
بلوری ته د خوست چارواکي هم په نویل مریض کال کې تم سرګندوي چې مرکزی حکومت او نړیوال مرستندویان به په دې ولایت کې یو شمېر بنسټیزو پروژو باندې پانګونه وکړي. خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی وویل
څه دغه څوارلس سب کال کې چې د پیړۍ اوله ده موږ د کابل تللی او اکثر وزیرانو سره مکه تللی دي پیشنهادونه کړي دي یعنی دغه کال به د خوستوالو لپاره ډېر د پیشرفت او د آبادۍ کال او هغه سره چې سولې پروګرام دغه د موږ ته سیاست لوړ ده ولې هغه ته متوجه شو هغه
د خوست نارینه او ښځینه بچې مخکې تر ډېره زیارتونو ته تلل او د زیارتونو دسمالونه او جنډې به یې نوی کولې. اوس د زیارتونو سربیره میله ځایونو او تفریحي سیمو ته هم د خلکو تګ ډېر شوی. د خوست ځوانانو ډیره برخه اوس مهال د غلام خان سیمې غونډیو، عدممد، فارم باغ، میلمکور، سټو کنډو او نورو سیمو ته ځي. هلته جمعې او میلې کوي، سندرې اوري او ښکلي اتڼونه کوي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم کې د شاملو لوی اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ بیا اختلافي بیانونه مخ ته راغلي دي. د مسلم لیگ نون مشران وایي پی ڈی ایم پریکړه کړې وه چې په سینټ کې بعد اپوزیشن مشري د مسلم لیگ نون وي، خو پیپلز ګوند وایي دوی خپل کاندید دغه چوکۍ ته دروي. د مسلم لیگ نون مرستیال مشري ویلي په دې پریکړه کې هیڅ بدلون نه مني. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نائب صدر مریم نواز ویلي په سینټ کې به د اپوزیشن ډلو مشر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې وي.
یہ متفقہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا.
پرون مارچ 21 په لاهور کې خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې مریم نواز ویل د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا دا فیصله لوړاندې شو چې د سینټ چیئرمین به د پیپلز ګوند، ډیپټی چیئرمین به د جمعیت علما اسلام فی ډلې، او د اپوزیشن لیډر یا مشر به د مسلم لیگ نون ډلې وي. داسې هیڅ خبر نه وشوي چې ګنې که څوک چیئرمین او یا ډیپټی چیئرمین جوړ نشي نو د پی ڈی ایم فیصله به بدلیږي. د پریس کانفرنس په دوران د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن هم موجود و، خو د اپوزیشن لیډر پوښتنه له مریم نواز نه وشوه نو هغه ځواب ورکړ. درې ورځې وړاندې داسې خبرونه په میډیا خواره شوي چې ګنې پاکستان پیپلز ګوند کوشش کوي دوی د اپوزیشن لیډر دپاره خپل هم کوم کاندید مقرر کړي. نو هم د دغې خبرې د پخلي دپاره مې د مارچ 21 د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی سیکرټری اطلاعات او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټی سپیکر فیصل کریم کونډي سره رابطه وکړه. نو وی ویل دوی غواړي اپوزیشن لیډر د پاکستان پیپلز ګوند وي. فیصل کریم کونډي د دې پوښتنې په ځواب کې چې کوم مسلم لیگ نون خپل او پیپلز ګوند خپل د اپوزیشن لیډر په څوکۍ تنان مقرروي، آیا داسې خو به نه وي چې بیا پی ڈی ایم مات شي؟ نو ویل چې نه، ځکه پی ڈی ایم وړاندې دا فیصله هم کړې وه چې د مارچ 26 به اسلام آباد ته لانګ مارچ کېږي، خو هغه فیصله واپس شوه. نو ده وویل چې ممکن ده پی ڈی ایم د دوی سره د یوسف رضا ګیلانی د اپوزیشن لیډر په جوړولو کې راضي شي. یاد دی چې د پیپلز ګوند دریز دی چې ګنې دوی په سینټ کې د پاکستان تحریک انصاف وروستو په دویم نمبر له ټولو زیاتې نمائندګۍ لري او د سینیټرانو شمېر شل دی، خو بل خوا یوازې د مسلم لیگ نون 13، جمعیت علما اسلام 15، عوامي نیشنل پارټي 2، او د پی ڈی ایم د نورو سیاسي ډلو هم 2-2 او یو یو شمېر کې سینیټران شته دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
پاکستان، افغانستان او ازبکستان د تجارت سانولو لپاره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو فیصله کړې ده. همدارنګه د تاجکستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر له لارې سوداګري پیل شوې ده. مرکزی آسیا سره له مرکزی آسیا سره د سوداګرۍ په برخه کې د پرمختګونو د دواړو خواو کاروباریان هیله من کړي چې په سیمه کې د ګټې وټې موقع ګنې په ډېرې دو دي، خو ځینې خنډونه لا هم شته. په دوی کې په افغانستان کې د طالبانو هغه جګړه شامل ده چې د اسلام آباد او کابل علي کې خرابې کړي دي. همداراز د اوږد مهاله ویزو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې شریکې لوزنامې نشتوالی نورې ګټې مسلې ګڼل کېږي. په دې اړه تفصیل د بشیرګواخ په رپورټ کې چې د مال وړونکو ګاډو په غږ پیلېږي.
رسم
دا د هغو ټرکونو آواز دی چې د فروری په 12مه د پاکستان مالونه د غلام خان پر بندر د افغانستان له لارې تاجکستان ته وړل. دا له دې لارې مرکزی آسیا ته د پاکستانی برآمداتو لومړی جوپه ده. پاکستانی چارواکو ویلي غواړي دا کار دوام ومومي او د افغانستان په شمال کې پرتو هیوادونو سره اړیکې لا نورې پخې کړي. د دې اړیکو په سر کې تجارتي راکړه ورکړه ده چې د مارچ په 9مه اسلام آباد ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف د دو ورځني سفر لومړی موضوع وه. تر دې سفر وروسته خبر شوی هغه خبر پاڼه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته لیږلې وایي پر ازبکستان سربیره د مرکزی آسیا نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو پر زیاتولو ټینګار کوي. کاملوف د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ځینو سوداګرو سره هم ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم دفتر په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوه اړخیزي راکړې ورکړې په ترڅ کې د مرکزی آسیا هیوادونه کولی شي د پاکستان له سمندري بندرونو څخه نورې نړۍ سره سوداګري وکړي، خو د اوس لپاره لږ تر لږه سوداګري له ځمکنیو لارو روانه شوې ده. د خوست او وزیرستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د غلام خان بندر له لارې د مارچ په 15مه د تاجکستان سکاره کراچۍ ته په ټرکونو کې وړل شول. د پاکستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس لخوا مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه پاکستانی سوداګر له مرکزی ایشیا څخه پر سکرو سربیره د ګیس، تیلو او ځینو معدنیاتو په اخیستو کې دلچسپي لري. د مومندو یو تجار غلام نبی د مرکزی آسیا سره د تجارت ممکنه موقع ډیر خوشاله کړي، خو هیله لري چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ته د ویزې د ورکړې ترڅنګ نورې اسانتیاوي هم برابر شي. هغه د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل
دې سره یوازې قبایلو نه دواړو ملکونو ته ډېره غټه فایده رسی او یو عالمی منډی چې د دې نه جوړېدی شي، خاص کر زمونږ دا د پېښور او د جلال آباد چې کوم ښارونه دي دا پې ډېر ښایسته کېدیم شي او دې ته ډېرې مالی فایدې د دې عوامو ته او د حکومت دواړو ته رسېدی شي.
پاکستان، افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ اسانولو لپاره په فروری کې د اورګاډي یا ریل پټلۍ د جوړولو په لوزنامه لاسلیک وکړ. دا 1523 کیلومتر اوږده پټلۍ به له تاشقند د کابل پر لار پېښور ته رسیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم، چمن، غلام خان، انګوراډي، بادینی او خړلاڅو لارې د تجارت لپاره خلاصې دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی وایي دا پټلۍ او د افغانستان ځمکنۍ لارې کولی شي د سیمې ټولو هیوادونو ته بې ساري ګټه ورسوي. هغه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل
افغانستان
صورت
میگیره
به هیچ مرزی هم بند. د پاکستان سره تجارتی لارو څه ستونزه نشته که ځینې وخت بندې هم وي، د هغې وجه تخنیکي کیدای شي او یوازې څو ساعته بعد بیا خلاصې شي. پاکستان د افغانستان له لارې تجارت کولی شي. د دې لپاره د ازبکستان مزار شریف، کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړولو هوکړه لیک شوی او کار هم پرې پیل شوی دی. ویلی شو چې د ازبکستان سره زموږ تجارتي اړیکې مخ په پراخېدو دي. د سوداګریزو موقعو د پراختیا په ترڅ کې پاکستان او افغانستان د خپل منځي هوکړه لیک له مخې هند ته د افغان مالونو لپاره واګه بارډر پرانیسته دی، خو افغانستان ته د هندي مالونو د وړلو اجازه نه ورکوي. د دې مسلې د حل او په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمن شوي تجارتي تړون اپټا کې د مرکزی آسیا د ورګډولو لپاره دواړو هیوادونو د 2010 کال په روسیو دوه میاشتو کې په کابل او بیا په اسلام آباد کې خبرې وکړې، خو هوکړې ته ونه رسیدل. د پاکستان چیمبر آف کامرس غړی او تجار زاهد شینواری وایي په تجارت کې سیاست نه ځایږي، نو ځکه باید پاکستان افغان سوداګرو ته د هند پوره تجارت او افغان حکومت د پاکستانی سوداګرو ته د مرکزی آسیا د بشپړې سوداګرۍ اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل
بیا هم هغه مسله د افغانستان ده چې سوپر افغانستان سره دا مسلې کشالې حل شوې نه، خاص کر چې هغوی کوم اکسس انډیا د پاره غواړي د ټرانزټیډ معاهده کې هغه پاکستان نه منی لګیا دی او د هغې په وجه باندې یو ډیډ لاک دی په مذاکراتو کې تر څو پورې چې افغانستان سره د تجارتي کشالې زموږ د لارې حواله حل شوې نه او یو نوې ملټی نیشن یو دا ټرانزټیډ اګریمنټ ونشي چې په هغه کې مونږ انډیا هم ځان سره والو او د انډیا د لارې فرض کړه پاکستان کوم سامانونه لېږي مالدیپ ته یا سریلانکا ته، هغه پکې هم وشي او د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ته او بیا د سنټرل ایشیا نه کوم سامانونه پاکستان د لارې انډیا ته ځي،
نو داسې قسم یو لویه معاهده به کول غواړي.
د مسایلو د نه حل کېدو د دواړو هیوادونو تجارت کم کړی دی. د پاکستان د آبندۍ وفاقي بیورو یا فیډرل بیورو آف ریوینیو د جنوري د میاشتې د رپورټ تر مخه په 2010 کال کې پاکستان افغانستان ته د 2.3 بلیون ډالرو مالونه وروړي وو، خو په 2020 کال کې ترې افغانانو د 850 میلیون ډالرو شیان اخیستي. فواد احمدی د پاکستانی مالونو نه اخیستو لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پالیسي ښیي چې نوموړي د پاکستان له ډېر انحصاره د افغانستان ویستل ښودلی دي. د بدیلو لارو د لټون په ترڅ کې افغان حکومت د ځینو هیوادونو سره د الوتکو له لارې سوداګري کوي. د مرکزی اسیا هیوادونو سره د اورګاډي دوه پټلۍ غځولي او د ایران سره د چابهار بندر له لارې راکړه ورکړه زیاته کړې ده. افغان سوداګر احمد شاه یارزاده چې پخوا د پاکستان سره تجارت کاوه اوس مرکزی اسیا ته مخه کړې ده. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په کراچۍ او گوادر بندرونو کې د ډېر وخت لپاره د مالونو پاتې کېدو زړه خوړین کړی و.
دوی سکندر ماشینونه به خراب و، مالونه به پافتو افتو په کراچۍ کې ایسارول، ډیمریج به پراغې، ډیټینشن چارجز به پراغله، کله په چمن کې به مالونه ایسارو، کله به دوی دفتن سرحد مضبوط کله که تور خام او سپین بولډک شپنګ لاینونه افغان ترانزیت اموال ته پتوار لاسورځي یا وی سورځي نهایت اته وی سورځي فری ورکیج په دغه اته وی سورځي کې تاسو مال باید له کراچۍ پورت نه افغانستان ته ویشي او تاسو کانټینر بیرته راوړي. او که پاتې وی سورځي کې کانټینر راوونه رسیدل نو دغه کانټینر بیا فوراً تابع دي د ډیټینشن چارجز کیږي یا توقف دی کنٹینر. نو په دې باندې بیا $100 یو $100 تر $150 تر $180 مختلف شپنګ لاینونه دی غوی ډیټینشن چارجز اخیسته. نو په دغه وجه باندې افغان تاجرانو ته 450 میلیونه امریکایي ډالر خساره ورسیده. زه تاسو ته مثال درکم چې 10,000 کنٹینر ای دی ورځ $100 ډیټینشن چارجز نو $1 میلیون سو.
د یارزاده په وینا اکثره سوداګر د اوږدمحاله ویزو او اسانه سیستم له نشوالي هم شکایت لري. کله مو چې دا مسلې د پاکستان د تجارت وزارت ته د ایمیل لارې وړاندې کړي نو له هغه ځایه د اماړیکو څنګ مشال ریډیو ته د ویزو اخیستو لارښود ولېږه. د دې لارښود تر مخه اوس د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو وګړي کولی شي د نادرا دفتر له ویبسایټ څخه په انلاین ډول یو کلنی ویزی واخلي. په افغانستان کې روانه جګړه بل لوی هغه مسله ده چې د کابل او اسلام آباد ترمن د اړیکو د بے ثباتۍ سبب شوی او د شریکو پرمختیایي کارونو مخه یې نیولې ده. افغان چارواکي تور پور کوي چې د دې ترګری په مخ وړونکو طالبانو ترشه د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تور ردی وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د دې جګړې د ختمولو لپاره له یو کال راهیسې د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبرې روانې کړې دي. که څه هم دې مذاکراتو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې، خو د ځینو هیلې لا هم ژوندۍ دي. په دوی کې د افغانستان او پاکستان د شریکی سوداګرۍ خونې یا جوائنټ چیمبر آف کامرس مشر خانجان الکوزی هم دی. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې په تاریخ کې کلا تجارت ته دومره ډیر زیات پام نه و اړول شوی لکه اوس چې دی.
د افغانستان لار واقعا نه تنها ځان له پاکستان سره بلکې د ټولو د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا سره د افغانستان د لارې نه ډیره نږدې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې سار چې د حیرتانو نه یو ټرک حرکت وکړي نو دا مازیګر پېښور ته رسېدلی شي. د مثال په ډول مونږ ویلی شو چې خالی بنگلادیش د ازبکستان نه د کال 2 میلیونه ټنه خالی پنبه اخلي او تار اخلي او پخته چې مونږ ورته ویو د کارتن، او هغه د ایران او د بحیره خزر د لارې نه د آذربایجان د لارې نه هم داسې تاویږي په بندرې عباس باندې او بیا راځي هلته. او که دا د کراچۍ د لارې نه وشي دا هم ډېره زیاته پیدا ده.
په سیمه کې د تجارت پراخو موقعو ته د افغان جګړې د یو مهم اړخ امریکا هم پام وراوښتی دی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د 2020 کال په نومبر کې ویلي وو چې د سیمه ییزې پانګونې په نامه یو داسې فنډ پیلوي چې د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کاری په ډیرولو او د ثبات په ټینګولو کې مرسته وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو د سواد په سیدو شریف هوایي ډګر کې د پاکستان د کامی هوایي شرکت پی آی ای اپریشنل منیجر خورشید خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د دې هوایي ډګر د بیرته فعالولو پریکړه کړې ده او دا چې د مارچ پر شپږویشتمه به پی آی ای سواد ته خپل اولنی پرواز وکړي. د سواد د سیدو شریف هوایي ډګر له تیرو شاوخوا شل کالو راهیسې بند پروت دی. د پریکړه د سواد د ځایي خلکو ترڅنګ سیلانیان هم خوشاله دي، وایي چې اوس ښایي د ښکلي سیمې ته د عامو خلکو او هم سیلانیانو تګ او راتګ زیات شي او په ترڅ کې سیمې ته اقتصادي او هم د سیلګرۍ چارو ته ګټه ورسي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد سیدو شریف ایرپورټ چې کال 1902 اتیا کې جوړ شو او تر کال 2002 پورې بورته د اسلام آباد، لاهور او پېښور څخه د پی آی ای پوکر جازونه راتلل او تلل. کال 2002 کې د پاکستان حکومت پوکر جازونه خطرناک وګرځول او دغه لړۍ بند شوه. بیا وروسته کال 2001 کې د بدامنۍ له وجې د سواد هوایي ډګر پوسټ حواله شو. اوس حکومت یو ځل بیا هوایي ډګر د مارچ په 26مه نیټه پرانستو فیصله کړې. د چارواکو تر مخه روزانه به یو جهاز سحر د لاهور نه راځي او مازیګر به اسلام آباد ته ورځي. په دغه فیصله د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان وای چې فیصله مناسب ده، خو ولسته د ټیکټ ارزان ورکړي.
لکه ایرپورټ کولاو شو، په ایرپورټ کې به ټیکسیان ودرېږي، دغه ټیکسیان به بیا دغه کم سیلګري یا څوک چې هغه کې راشي هغه به هغه خپل منزل مقصود ته رسي، کورونو ته به رسي، هوټل ته به رسي، نو دغه روزګار به سره شي. د شان چې هلته کې پارکینګ ایریا د پاغي کې به انکم شروع شي، شان په ایرپورټ کې به خلکو ته روزګار میلاو شي. د دې سره سره به چې بیا کم خلک په دې فلایټ کې راځي، نو دا غي چونکه مالدار خلک یې ناغي اوس پیسې والا خلک یې هغه دې علاقې ته پیسې راوړي، نو دا په لکونو روپۍ یو کس دلته په سواد کې پاتې کوي، نو دا په یو سرکل کې بیا ټول میشیت ته دا غنه پیدا راسي.
په سواد کې د ټوریزم کمپنۍ یو مشر اظهر الدین وای چې د جازونو تګ راتګ سره به نړیوالو سیلګرو ته لوی فائدې وي، ځکه چې ملکی سیلانیان زیاتره د سړک په لاره تګ خوښوي.
سواد کې چیرې دوه قسمه نړیوال سیلګر چیرې غو دوه قسمه دي. یو د کلتور سیلګر دي، دلته چې کوم لرغونی آثار دي غیل راځي، هغه کې زیات مشرقي ایشیا، جاپان، کوریا او تایلند، ملیشیا، سنگاپور، دا هغه د بودیس کم منن کې چیرې هغه خلق ته نو هغه راځي. بل چیرې د دې ځخلاګان لا او ایڈونچر چرلا لورز خلک ته نو هغه د یورپ او د امریکای نه راځي. نو دغه دوه قسمه سیلګر چې کوم دي د پسواد ته زیات راځي، نو دوی ته ډېره زیاته اساني شي په تګ راتک کې، د هغه تک کر اسلام آباد نه وي، کر کراچۍ نه وي، او انټرنیشنل فلایټس کولاو شو دا غي نه.
بلخوا پسواد کې د هوایی جازونو ټیکټونو خرڅونکو او د سیلګرۍ ټور برابرونکو کاروباری تن افضل شاه وای چې دا جهاز حکومت صرف د سیاسي ګټې لپاره شروع کوي او حکومت ته به څه ګټه ور نه کړي، باید چې ډېر زر به یو ځل بیا بند کړی شي.
دا کم جاز چې برازي، نو دا خو به ای ټی آر 45 کسانو یا د 35 کسانو سیټر وي، نو دی اوس کرایه چې دا 15,000 او 100 روپۍ خو دي. دا نو کدا ډکم راشي، نو دا صرف د دې جاز چې دی نو هغه تیل هم لگا دی خرچه نشي برابر ولا داغي نه علاوه دي سره چې په ګراوند باندې پی ایس او سټاپ لګي هغه د دینه علاوه. نو کمرشلی دا بالکل وایبل نه دی، په دې کې هیڅ سګټ نشته. البته زما په خیال باندې کده سوات نه د دې فلایټ سره سره لګا دا سحر راځي دلته مزیر واپسی، نو مطلب دا چې کده دې منس کې دی او سفاری فلایټ شروع کی پی اے والا، نو دا بڑی زیاد فائدہ مند دی او خلک سواد خلک هم لکه ورکی او نور خلک هم چراشی سفاری پلاٹ چي نو غبا کوي.
افضل شاه جاتوی کچری حکومتي ادارې په مستقل توګه سیدو شریف ایرپورټ کلاس ساتل غواړي، نو د سواد لري پرتو خاصه سیمه ته د سیلانیانو لپاره خصوصي پلیټ شروع کړي. د سره با سیلګرۍ ته وده ملويږي او حکومتي ادارو ته به ګټه هم ترلاسه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
ل 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio